بر با گزارش های تازه در استودیوست انصب خوش آمدید.
دیر ازیت هم مانن آرش همایون قدرمان دوستان وقت پا افغانستان کی دا سهر اتو بجی شوی. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه اندېښنې رد کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو په پاکستان کې د چین د پانګونې په اړه څرګندې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د چین د پانګونو دفاع کړې. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. نیوز پروګرامونه به هم درته معرفي کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. دا جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر اشرف غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. او په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې نور اقدامات تر لاس لاندې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه په متحده ایالاتو یې نوم د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی، په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر پرون په داوس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه. وی پوښتل آیا تاسو د هغه پر خبرو باور وکړ؟ ښاغلي غنی وویل دا دې ته ورته ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر په شاوخوا نه تاویږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. ولسمشر همداراز ویل زموږ ترمنځ باید رغونکې همکاري رامنځته شي، خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پیل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خاصې اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې خبرو کې د ډېر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیواله دی او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه وایي ښاغلي غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ څرګند کړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی په ځواب کې ویل چې په مناسب وخت کې به دا سفر ترسره کړي. په ننګرهار کې چارواکي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړهییزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 ماینونه کشف شوي او شنډ شوي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړې چې د عملیات به له مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي.
د نګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په مشرۍ د ګډو کورنۍ ځواکونو له لوري دوهمه برخه عملیات پیل شول. دا عملیات به د مخالفینو څخه د شیرزاد ولسوالۍ په بشپړ د پاکولو وروسته پای ته رسیږي.
خپله خوګیاڼي زیاته کړه چې د دې عملیاتو په لومړي پړاو کې د شیرزاد ولسوالۍ لویه لاره امن شو او د لارې په اوږدو کې څو پوستې او بیزونه جوړ شول. اخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په نادرشاه کوټ او اسماعیل خیل ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک وسله وال نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د نولس کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د مرکزی ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نوو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه شپږ سوه کسان اخته شوي او اتلس کسان مړه شوي. د هوبای په مرکز ووهان کې چې اوولس میلیونه نفوس لري پرون د ترانسپورتي وسایلو فعالیت وځنډید او په پلازمینه پیکینګ کې نوي چینی کال د پیلېدو په مناسبت پراخ مراسم لغوه شوي دي. دا وایروس چې د کورونا په نوم یادیږي لومړی ځل په ووهان ښار کې کشف شو. په دې ښار کې چارواکو ماسک اغوستل جبري کړي او سپارښتنه یې کړې چې خلک دې په ګڼه ګوڼه او غونډو کې د ګډون څخه ډډه وکړي. دا وایروس د خپراوي په حال کې دی او چارواکي وایي چې ویتنام او سنګاپور ته یې هم سرایت کړی. د رسنیو په چارو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دیسیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادې اروپا ازادۍ راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پنجشنبه پر ټویټر په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او وی ویل چې خبریالان باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ولري. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو اتلس خبریالانو او کارکوونکو ته د یو کلن جواز له ورکولو ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د ازادۍ راډیو یوولس خبریالانو د فعالیت داسې جوازونه ورکړي چې د ادبار موده یې له یو کال لږه ده، خو نورو خبریالانو ته یې نه دي ورکړي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدین ته په یو لیک کې ویل حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ او د دې راډیو تاجکي څانګې ته اجازه ورنه کړه چې له خنډ پرته کار وکړي. او دا سربیا چارواکی وایي یو سړی چې د پلازمینې بلګراد په مرکز کې د پارلمان مخې ته و په توپانچه یې خپل ځان وواژه. د سربیا د کورنیو چارو وزارت پرون د جنوري په درویشتمه نیټه وویل دا سړی چې شاوخوا پنځوس کلونو په خپله خوله کې د مرمۍ ډز وکړ او ځای پر ځای سا ورکړه. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې داسې پیښه کیږي. په هغه کال د کورنیو چارو پخواني وزیر ولایکو ستویلیو کویچ وروسته له هغې پر ځان ډزې وکړې چې د پارلمان غړو هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په جنګي جرمونو تورن کسان په هاګ کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې ته سپارل کېدل. نوموړی تورن و چې په 1999 او 1999 کلونو کې د کاسوو د جګړې په ترڅ کې په جنګي جرمونو لاس پورې کړی. خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ نړیواله ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړېدو پر څرنګوالي ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې امرالله صالح وایي په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولی. دا ښاغلي صالح څرګندونې هم درسره په همدې خپرونه کې شریکوو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت دننه مو د دې وزارت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ له روانو ناندرو خبرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ورته به کتنه وکړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې ده. پولیس پروګرامونه کور کلی اوري او همدارنګه نیمه نړۍ هم چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو ته وګورئ. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. که څه هم طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته زړه نه دی ښه کړی، خو د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې د جوړولو هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوال اجماع رامنځته کول. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په هکله خبرې وکړې.
میرمن انوری زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړی د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وای، افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري، که یو اجماع جوړوي هغه به یو طرف وي، یو طرف بیا هغه طالبان وي. نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف یې جوړوي دا به دونی مؤثره نه وي، ښه به دا وي چې د دواړو طرفو وي.
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې په قطر کې خبرې کړې او اوس یې ویلي دي چې د دواړو خواوو خبرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانې اونۍ په پیل کې پاکستانی دان ورځپاڼې ته ویلي وو هیله مند دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پایه لاسلیک شي. د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نښې نښانې ښکاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړه چې ناټو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقې په لټه کې نه دی، بلکې د یوې داسې موافقې تمه لري چې دیموکراسي، د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي.
دوستانو زموږه غلازادي راډیو ناوري و مو دل چې افغان حکومت وي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکو کې لومړنۍ غونډه وکړي. د دې ډلې د جوړېدو پر څرنګوالي مو په ریپورت کې څرګندونه واوریدي. اخو امر الله سلی وایي چې په دوحه کې د سولې روانې خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته نشي رسولې. دغه سیاستوال او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅ بهرنی له طالبانو سره د سولې توافق په دوی نشي تحمیلولی او نشي کولی چې له طالبانو سره توافق د افغانستان د ملي شورا او په لویې جرګې له لارو تایید کړي. بلخوا د افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي دوی هڅه کوي له طالبانو سره د سولې داسې توافق وشي چې په هغې کې ولسواکي، د بشر حقونه او د ښځو حقونو ته درناوی موجود وي. په اړه یې له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
یو شمیر افغان سیاسي فعالانو د افغانستان د خلکو د سولې په اړه د نظر پوښتنې د راپور د غونډې په څنډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه څرګندونې وکړې. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال او سیاستوال امرالله صالح وویل چې ممکن د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، خو دغه خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانه جګړه پای ته نشي رسولی. د خقلی صالح په خبره طالبان د قومي مشرانو او خلکو د قتل عاملین دي او باید په دې اړه ځواب ورکړي. امرالله صالح ټینګار وکړ هیڅ بهرنی له طالبانو سره د سولې هوکړه په کابل نشي تحمیلولی.
ممکن ده، احتمال لري، شاید په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي، ولی هیڅ امکان نه لري چې په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختم کړي.
جنگ طالب و ملت افغانستان خاتمه و.
په ورته وخت کې د طالبانو د دورې وزیر معتصم اقاجان وایي چې په افغان جګړه کې ښکېلې غاړې دي، هر څه هیر کړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه دی فکر وکړي.
دا د حل د تنازع مجلس دی او دا د صلح او د ثبات او په وطن کې د سرتاسری امن د راوستلو مجلس دی. نو دلته باید موږ د دې څخه اجتناب وکړو چې چا ښه وکړه او چا بد وکړه.
د ښاغلي غجان په وینا د غچ اخیستلو هیڅ د افغانستان روانه جګړه نشي ختمولای. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې هر ډول هوکړې په لټه کې نه دي. د ښاغلي کې په وینا دوی د داسې هوکړې په لټه کې دي چې په هغه کې ولسواکۍ د ښځو او بشر حقونو ته احترام وسي.
مونږ په دې هڅه کې نه یو چې له طالبانو سره هر ډول هوکړه وکړو. مونږ د یو تلپاتې سولې غوښتونکي، داسې هوکړه چې په هغه کې ډیموکراسي، د ښځو حقونو او د بشر حقونو ته احترام وشي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي زیاته کړه هر څومره چې جرګیږي باید بین الافغاني خبرې پیل سي. ناټو د افغان ځواکونو په ملتیا دغو خبرو ته شرایط چمتو کولای سي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدوي او افغان حکومت اوس هم د سولې په خبرو کې په اوربند د لومړي شرط په توګه ټینګار کوي. د دغه وزارت وینده ناجی انوري:
په هر حالت کې د دوهی مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو تحصیل کوونکي دي، خو زموږ د خبرو د پال لپاره لومړی شرط اوربند دی تر څو موږ په رښتیا د افغانانو ترمنځ د سولې خواته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له لس پړاو خبرو وروسته د خبرو نوی دور پیل کړی. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي و چې له امریکا سره د سولې خبرې نهایي سوې او یوازې لاسلیک پاتې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راسو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر هڅو تمرکز کړی او دا پوښتنه یې کړې چې آیا پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ته بیرته راوګرځي. ورځپاڼې لومړی د سویس په داوس کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ناسته کې عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او د سولې په ټینګښت تمامې شي. برېټانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورځپاڼې لیکلي له طالبانو سره د افغانستان ولې په اړه د زلمی خلیلزاد د خبرو تر پیل وروسته پاکستان لک څنډې ته شوی دی. د لیکوال په باور د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیرو وختونو هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رښتینولۍ شک درلود. ورځپاڼې د هغو دریو مواردو یادونه هم کړې چې افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري. لومړی دا چې د پاکستان حکومت د پوځ تر کنټرول لاندې دی او اسلام آباد د افغان سولې په پروسه کې په بې پرې توګه عمل نه کوي. دومه خبره د تروریستي ډلو پټنځایونه دي چې له نویمې لسیزې بدلون پکې نه دی راغلی او طالبان لا هم د آی اس آی تر ادارې لاندې اوسي. درېمه برخه چې انډیپندنت فارسی ورځپاڼې ورته اشاره کړې دا ده چې افغان دولت تل له پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري غوښتې. افغان حکومت په وار وار د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له ناغېړۍ شکایت کړی دی. ډیپلوماټ خبرونه په دې اړه یو مقاله لیکلي چې د جګړې پای ته رسیدل به د افغان حکومت ستونزه حل نه کړي. په مقاله کې اداري فساد، د حکومتي جوړښت کمزورتیا، بیوزلی او په قضایي ارګانونو کې د فساد ادعاوې هغه څه یاد شوي چې د سولې پر اطلو سره به لا هم ننګونې زیږوي. په دوام کې راغلي چې کمزوري ادارې د اداري فساد یو لامل دی او د پیسو د ضایع کېدو لپاره لار هواره کړې ده. د رونټیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې پنځشنبه د اداري فساد په برخه کې افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو یاد کړ چې پکې د فساد کچه بیخي زیاته ده. افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د 130 هیوادونو په ډله کې 133 مقام باندې راغلی. ډیپلوماټ خبرونه د ګالاپ مؤسسې نظر پوښتنې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي 15% افغانان له محرومیت سره مخ دي. د مثال په توګه په مقاله کې هند ته د درملنې لپاره د زرګونه افغانانو سفر ته اشاره شوې او لیکل شوی چې ډیری خلک په هیواد کې دننه د ښو روغتیایي خدماتو د نشتوالي په سبب مجبوره کیږي چې بهر ته سفر وکړي. دوی د دغو سفرونو د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل کورونه او ځمکې خرڅوي. ډیپلومات په دې مقاله کې چې د سولې له تأمین وروسته د پیښیدونکو ستونزو په اړه لیکلي پای برخه دې ته ځانګړې کړې چې د کارنده حکومت له نشتوالي سره به په افغانستان کې پرمختیایي مرستې ضایع شي. په مقاله کې راغلي اړتیا یې ده چې د میلیاردونو ډالرو پروژو تر پلي کېدو مخکې حکومتي بنسټونه سم او کاري میکانیزم منظم کړای شي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل 15 کارکونکو د توتیو جوړولو په تور لدندو لري کړی او لوی څارنوالۍ ته ورپېښندلې. د دې وزارت ویان سمیر رساوی د کسانو پر لوړ پوړو پوسټونو کار کوي خو د کار کولو پر ځای په توتیو او د اداري اصولو خلاف کارونه باندې بوختو. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر اجمل احمدی او دغه وزارت د اداري او مالی مرستیال اجمل عبدالرحیمزی ترمنځ د جنجال موضوع تر لوی سرنوالۍ ورسېده. دغه وزارت وی لوی سرنوالۍ ته داسې اسناد لیږلي چې پکې د یاد وزارت پر مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی او 500 نورو کارکوونکو د اداري اصولو خلاف کړنو او توطیه جوړولو تورونه لګول شوي دي. د دغه وزارت د ویان سمیر رسا په خبره که څه هم عبدالرحیم زی تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکوي خو نوموړي ته مخکې له دې دوه ځلې د ده د کړنو په اړه اخطارونه ورکړل شوي وو. د رسا په خبره ځینو کارکوونکو د یوې کورنۍ په بڼه په دغه وزارت کې کار کاوه او هڅه یې کوله چې د وزارت د کارونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
پدرش رئیس منابع بشری بود، خانومش آمده.
پلار یه ده بشری منابع و رئیس و میرمن یه ده یوی برخ آمره و چه وزارت یه پا یوی مافیایی دلی اڑوالی و سودابا بلا میرمن و چه ده مالی او اداری مرستیال اجمل عبدالرحیمزی پا گردون طول و توتیه پیل کردی. زینه چه ونتوانی دل پا یو کال که ده ده وزارت میارونه و پیجنی لحسناد و سرم و عدلی بنسطونه تا ولیگل. منگ پا وزارت که اصلاحات و پوسیو او سوک چه ستونزی جوڑوی تابان باید تبدیل شی.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای کوم کارکونکي چې د کمزوري توانمندۍ لامل له دندو لری شوی د پیسو په ورکولو او د مدني فعالانو د خبري ناستو په نامه د دغه وزارت پر وړاندې توتیه جوړوي. او د افغانستان لوی سرنوالۍ وای تر اوسه ورته د دغه کسانو په اړه اسناد نه دی ورسېدلي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولی وای
در زمانی که این شکایت از هر طرف
مخکې له دې چې رسمي شکایتونه او اسناد یې ملاحظه شي او په اړه یې نظر څرګند کړو دا مخکې له وخته دی، خو هر کله چې د هرې ادارې له خوا شکایتونه ورورسیږي د شکایتونو او اسنادو له ملاحظې وروسته له قانون سره سم د افغانستان د ټولو وګړو د شکایتونو ارزولو ته ژمن یو.
د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه له موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه او له دندو نه د لرې شوو نورو سره مو اړیکې ټینګ نشول. خو مخکې له دې د ولسي جرګې ځینو غړو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر له خپل مرستیال او د وزارت له نورو کارکوونکو سره په ناوړه چلند تورن کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ریې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب لا عکسونو ویډیوګانو او نور تفصیل سره کتلی شي. آزادۍ رادیو .com مو د ویبپاڼې پاتې ده. د افغانستان په شمالي برخو کې تاریخي ځایونه او لرغونې آبدې د لمنځتلو ګواښ سره مخ دي. بلخ، سمنګان او سرپل په شمال کې هغه ولایتونه دي چې پکې زیات شمېر لرغونې سیمې او تاریخي آثار شته، خو چارواکي وایي د فرهنګي سرمایې د نامنۍ له امله او د طبیعي ګواښونو له وجې د لمنځتلو په حال کې دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په شمال کې لرغونې سیمې او پخوانۍ آبدې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او نامنۍ د ساتنې په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. بلخ، سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېرې تاریخي سیمې او لرغونې آبدې لري. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د دولت د نه پاملرنې له امله دغه ولایت کې تاریخي سیمې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او که د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونه شي ډېر ژر به زیات شمېر لرغونې آبدې او تاریخي ځایونه د تل لپاره له منځه لاړ شي. شي. هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره، به مراقبت نیاز داره، زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقاً که تخریب میشه عامل همه بدبختی ها امن امنی است و بی کفایتی.
د بلخ اطلاعات و فرهنگ اداره ریاستی علا محمد صحو هم منی چې دغه ولایتي ګنشمیر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی د طبيعي پیښو له ګواښ سره مخ دي. هغه وویل چې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخي ځایونو په ساتنه کې لا ننګونو سره مخ کړي. صحو وایي چې د بلخ بالا حصار د بهاودین ولایت خانقاه د جهنما باغ او حضرت علي ته د منسوبې روضې زوړ جومات هغه توریستي جاذبې او لرغونی ځایونه دي چې د هرې ورځې په تیریدو سره یې د لمنځتو خطر زیاتیږي.
دلته تاریخي آبادی یا فرهنگی میراثونه په زیات پیمانه وجود لري. متاسفانه چې په دې وروستیو کې له طبیعي تخریب څخه مخامخ شوي، لکه د مولانا د پلار خانقا همدارنګه د جهانما باغ چې خود ولسوالۍ کې د دغې بروجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي.
د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې په هغه ولسوالیو کې کوم چې پکې لرغوني سیمه او تاریخي آبادۍ شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغوني ځایونه د طبیعي ګواښونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب له ستونزو سره هم مخ دي. سروري ازادي راډیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریزو اوستوپې په لمنو کې شته شنې سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا ویجاړې شوي او هڅه کیږي چې د دغه لرغوني ځای په حریم کې د استوګنې ښارګوټی جوړ شي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې لرغوني سیمو ته ګواښ پیښ کړي. په سرپل کې د اطلاعات او کلتور ریاست مشر بشیر حقجو وایي چې د 1908 مالي کال په ترڅ کې دوی مشهورې تاریخي آبادۍ چې د عیدګاه جومات او امام کلان زیارت ته بیا رغولې دي، خو لسګونه نورې تاریخي آبادۍ په کوهستاناتو، سایاد او بلخ ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د لمنځتلو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي. ښاغلي حقجو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندي ولسوالۍ کې د قحقه کلا په سنچرک کې د انګشتې شا جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیاتې سیمې په بلخاب او سیاد کې د نامنۍ له وجې له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نشو کولی. د سرپل امنیه قمندانۍ مینی هغه ولسوالیو کې چې لرغوني سیمې او تاریخي آبادۍ شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبادۍ د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړي. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دالیز د شاوخوا 80 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړي، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. اسلام آباد په عین حال کې چې د دې پروژې دفاع کوي نه غواړي د دې مسلې په خاطر له واشنگټن سره خپلې اړیکې ترنګلې کړي. دا موضوع جزئیات په د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د جنوري په 23مه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقي وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگتن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانې د راپور لمخې د جنوبی آسیا په چارو کې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس هم د سه شنبه په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپله وینا کې همدا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن فاروقي په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلس د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملي کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وخت تر رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه یې د سې شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د یوې لارې یو کمربند په نوم د پراخې پروژې چې تاسیسات یې د آسیا په وچه کې او له هغې وړاندې د ځمکې او بهر له لارې رغول کېږي جز دی. پیکینګ د چین پاکستان پر اقتصادي دهلیز د شپېته میلیارد ډالره لګښت ژمنه کړې.
دوستانو، و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقادونو په ځواب کې په دې هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې. چین له پاکستان سره پر اقتصادي دهلیز د شاوخوا شپېته میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې، خو د امریکا حکومت وایي چین غواړي د دې پروژې له لارې پاکستان تر پورونو لاندې ډوب کړي. په همدې سره ورسېدو د سهار اته نیمو بجو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرککو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. عمران خان د چهارشنبې په ورځ د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبریالانو ته وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړی په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خاریانې داوس کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل دا داسې ده لکه څوک چې وایي مځکه د لمر پر شاوخوا نه تاویږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ولسمشر غنی ته ویلي هیواد یې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته لیوال دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه وایي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو د جګړیزو تصفیوي عملیاتو دوهم پړاو پرون پیل شو چې په ترڅ کې 15 ماینونه کشف او شن شوي. ښاغلي خوګیاڼي ویل د عملیات بل مخالفانو د دې سیمې د بشپړې تصفیې تر وخته دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د 19 کلنو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت غرمې په 12 نیمو بجو پیلېږي. په چین کې د یو نوي وایروس د خپراوي د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې د مرکزي ولایت هوبای په ټولو ښارونو کې پر نورو اقداماتو لاس پورې شوی. په دې وایروس تر اوسه 600 کسان اخته شوي او 13 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې دې وایروس له چین بهر ځینو هیوادونو ته لاره کړې. او د رسنیو په چارو کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي هارلم دی سیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د ازادي راډیو د خبریالانو ټول ټیم ته د کار جوازونه ورکړي. نوموړي پرون پر ټویټر یو بیان کې دا غوښتنه وکړه او ویل چې خبریالانو ته باید له محدودیتونو پرته د آزاد کار اجازه ورکړل شي. دوستانو، خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه او ریپورتونه په تفصیل سره هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام خبریږي، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. یو ځل بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. یو شمیر کورنۍ او پتیره بیا نجونې د ژوند د ملګري په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبرم نه اخلي چې د کور کې جنکه شته که نشته.
او کدی وینجلی لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي پایله به څه وي؟
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاته وسم د ورینداریان لاس ته په ګورم.
دا او دې ته ورته پښتنې بومو په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې سواب شي. د خپرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم. اوس براپور له وکمی جبرخیل واورو.
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر نجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجرد پاتې شي. خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختی له کوژدې سره سم پیلېږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي. خو په یو شمېر کورنیو کې بیا دا معیار ډېر لوړ حتی د خیال او تصور په کچوي. 28 کلنه علینا د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکې وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته د رد جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال خبر یو خو کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزد خونه چې ار سوګي او ځای نامزد وکړه چې کله دوم په خوخره نه بس به ورت خو لکه په دې زمانه کې سوی ما خو وظیفه ولري خو پیسې ولري چې هم دا خو لکه زمان مون خځو ژوند خیدسي بس هم دا
خو یوازین جونې نه دي چې د ژوند ملګری په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د زینون جونو کورنۍ بیا د زومګلوي لپاره ډول ډول شرایط لري. کله دغه شرایط زوم پیدا نکړي نو لور په کور کې نوی. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوونکې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپلې مجردۍ لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولا داسې دی چې زما پلار یو لږ دغه انسان دی، هم متعصب ووایم څه ووایم نو متعصب هم دی یو لږ، او ډېر زما په خاصګاران باندې ډېر قیدات ایږدي چې یعنی ډېر پیسې غواړي، ډېر کور ورباندې ایږدي چې دا زه هېڅکله د پلار په وړاندې نسم درېدلی او دغه کې زه ډېر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما آینده به څه سي. ډېر ښه خاصګاران راته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلار ممانعت کړی چې نه دا پیسې نه لري، باید تخجمي او شوخینه ټوله په هوټل کې وکړي، او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګري په انتخاب کې باید دقت وشي او د ده په اند دا یوه دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو ښه به دا وي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول نجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان غواړي د خپل ژوند لپاره یو ښه ملګري ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو هم چون هغوی هم دا تقاضا لري، باید خایسته وسی، قد ولري، قواره ولري، دا هم د یو ځوان خاص ده، نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، اوس چې دا باید کور ولري، ژوند ولري، زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یو ښوونځي کې تدریس کوي، هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي. د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکولی شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کوم خنډ ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خنډ ونه لرم. ښه ژوند د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلی شي، مګر ام فکري هلته مهمه ده. هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دیني علومو محصله ده، دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یو داسې کس سره نامزاد ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی، خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم او درس وایي، درس کې غم دی او زم درس وایم. جنې نشي کولی ټول عمر د پلان کړ پاتې شي، باید خپل واک باید وسی. جنې ځکه حق لري، هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. داسې نشي کولی چې ټول خپل مصارف په خاوند واچوي، باید خپل خپل باندې ودرېږي، درس وایي، تاخه تحصیل وکړي، زده کړې وکړي. او زه په راتلونکي کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپل وکم، نیمه غو کې او نیمه زو کم، ځکه زه نه غواړم چې ټول په غور واچوي. شو زبا ورسر سنگ پسنگ و دریگم انشاءاللہ.
حلال خان دی و شخصی کورس مسئول او استاد دی. دی پا دی باور دی چی کنجونی پزان بسیا او دمالی طرف خود کفاوی نو دجون ملگری تبا یوازی معنوی می یار وطا کی چی حقا د دا پا اند یوازی خشخصیت او زدکری دی.
زما پاند باندی کورنائی صرف دا حلق داس مشخصات پا نظر کیونی سی لکا دا غی تعلیم شو داغه شخصیت شو پټول نه کې انجونی چې دی باید د کورنۍ له خوانه داغه په تحصیل په برخه کې باید د ته پورا ازادي ورکړل شي د هغه چا انتخابول تزي چې صرف داغه ښه شخصیت لري ښه تحصیل کړي یا هغه انجونی چې اوس دغه سي مشکلات جوړای ځانته هغه چې د تحصیل نه دی کړي بل ژوند چې دی ورته بوچوي دی غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پاخه عمر کې دنجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنۍ مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 1.5 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او ولادي ډاکټرې سیدی مومن نواورو.
1.5 کال نه بعد خپل ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پسته دغه کیږي رامنځته راځي. یعنی دا مشکلات اول غیتا دی چې هغه خپل هغه حمل هغه څوک لکه مشکلات ډیر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي اول چې بیا حمل اخلي هغه سخت ورکوي بیا یعنی بیا خپل ولادت وخت کې که حمل یې لکه سر ته عمر رسي بیا خپل پروسی د ولادت کې ډیر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوي دي دا به د پخواني قاضي او د شرعیاتو له استاد محمد نبی شبن پوری څخه واورو.
لکه حدیث کې راځي چې خزه د سلور سيزور د پاره نکاح کیږي ورسره خلق نکاح کوي یو د مال د پاره چې مالدار وي دویم د خایست د پاره چې خایسته وي او دریم د نسب عالی وي د نسب د پاره او سلورم یې د دین د پاره. خو د حدیث په اخیره برخه کې دا ذکر کړی دی چې فزفر به ذات الدین تربت ادا کړي ذات الدین سره متوجي وسه هغه سره ځان کامیاب ک بیا به د لاسونه ډک شي. د دې وجنه د خزه انتخابولو د پاره د معیارونه تعین شوی دی که خزی هم د خاوند لپاره د معیار وګرځوي ډیر بخښي.
دا چې د ژوند د ملګري په انتخاب کې کوم ټکی په پام کې ونیول شي د کورنۍ مسؤلیت په دې برخه کې څه دی او د دغو ټکو په پام کې نه نیولو سره بنجونی له کومو ستونزو سره مخامخ شي دا ټولې پوښتنې به په دغه مرکه کې واورو چې زموږ همکارې وکمې جبرخیل د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکرې بارکزی سره کړې ده.
اغلې بارکزی، بعض نجونې د ژوند د ملګري لپاره ښکلا، شتمني او ښه وظیفه معیار ټاکي چې دا ستاسې په نظر څومره پزای غوښتنه ده؟
شکلا او ظواهر چې سړی وایي چې والا فرانکی ښځه یا نر ښایسته دی او ښایست ډېر لري او هغې پر اساس باندې باید د ژوند تصمیم سړی ونیسي او یا هم چې وایي چې څونی بډای دی، شتمن دی، څونی پیسې لري او یا هم چې کم مقام او موقف باندې دی. په دغه خاطر باندې که چیرې انسان د مشترک ژوند پیل کولو دپاره غواړي چې تصمیم ونیسي او واده کولو دپاره تصمیم نیسي زه فکر کوم دا یو معقول تصمیم نه دی. او بیا هم که چیرې سړی ولاړ سي وایي چې والا پیسې لري او د دې پیسو سره زه کوای سم چې ښه امکانات ترلاسه کړم. او بیا مثلا اکثره موږ په نومو نشان باندې ډېر ویاړو چې د پلانکۍ لور دی او د پلانکۍ زوی دی. پر دغه شیانو باندې ډېر باید حساب ونیسي. صحیح دی، زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر مهم دي، مګر آیا تاسو د یو انسان ظاهری صورت سره ژوند کولای سي؟ آیا دغه د پیسو سره غواړي چې ژوند وکړي او یا هم دغه د موقف سره؟ نو که چیرې یا خپل هغه شخص سره، شخص چې وایم یا نفر چې وایم یا فرد چې وایم، هغه باید ځانته ځانګړتیاوې ولري، هغه باید رښتینی اوسي، هغه باید صادق اوسي، هغه باید خدمتګار اوسي، هغه باید ستاسو د ژوند ملګري په صفت ملګریتوب ولري او درک ولري، با درک اوسي، با احساسه اوسي. زه فکر کوم دغه شیان ډېر مهم دي په مشترک ژوند کې نسبت تر نورو.
کوم انجونی چې د بې تجربه ګۍ له امله دا کوم ټکي چې تاسو یاد کړل په پام کې ونه نیسي، پایلې به یې څه وي؟
کل په ډېر څه چې دوی د ظواهرو پر اساس باندې پریکړه کوي، په دې چې ښځه او نر دواړه غواړي چې یو پر ظواهرو باندې ولاړ تصمیم نیسي او کېدای سي یو څوک ډېر ښه صورت ولري مګر په سیرت کې به ډیر کم بوتیا لري هغه بیا نو خوان نکي او دا به راتلونکي د پاره دي د پاره ډیر ستونزې د دې ترڅنګ زه غواړم ټول ته وایم چې هیڅوک په خپل ژوند کې سل په سله کم څه چورته آرزو لري هغه نس کولای تر لاس راوړي مګر حداقل چې تر 50% اضافه او توافق د نظر موجودی زه فکر کوم ښه ژوند به دې پر مخ بوزي.
ستاسو په اند د کورنۍ او مشرانو مسؤلیت د غونجونو په وړاندې څه دی چې دوی دغه ډول غوښتنې لري؟
زه فکر کوم چې نه تنها یوازې په کور کې کورنۍ یا هم والدین مور و پلار او نور مشران باید نجلۍ او هلک دواړو ته ووایي چې دا مشترک ژوند څه دی او د کومه ځای څخه شروع کیږي څنګه باید دوی مخته ولاړ سي نسبت تر دې چې بیا د واده وروسته ورته توضیحات ورکړل سي چې ولا دا خو نو مشترک ژوند دی او دا نو سختي ده او دا نو ته باید ومني په دې خاطر چې زما ښځه یا په دې خاطر چې زما میړه فکر کوم دا هغه شیان دي چې باید دې در مخه ول سي.
ډیره زیاته مننه اغلی بارکزی.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجونو تر ډیره مجرات پاتې کیدو لاملونو پایلو او حلارو ته ځنګړې شوی و پام دې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
هغه وندیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدر من دوستانو، بی پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي بی پروايي مایسته راځي. په لږه بې پروایي سره کیدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږې بې پروایۍ له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بې پروایي د انسان د پاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي، ځکه چې ما ته تجربه شوه. ما تقریبا د 15 کلو را په دې خوا خپل موټر سره د ډرایورین کوم وظیفې ته زم راځم، خو ما ډېرې بې پروایي کړې تر دې حده پورې چې ما بل ځان دوستان سره قصه کوله. که اوس داسې زه دا خبره کوم خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دروغ وي. تر 130 پورې د نوي ماډل موټر ما ځغلولی، خو دا ټول د بې پروایي له کبله و، زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړه د همدې سالنګارۍ یا د بې پروایي له لاسه چې په هغه کې زما موټر درې ملاقه وخوړله. زه زما مور زما کورنۍ ټول زخمي وټپیان شول چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شوه چې رښتیا هم سالنګاري ښه کار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې تقریبا 1,00,000 خواب مصرف را دي تر اوسه جوړ کړم، ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه د ورځو کې انور تاوان نور کوم موټر دغه سیولاله تر پالن پکېش کړ. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي، انسان پیدا کی خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پردا یا درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاری. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسره تغګیدلې ده.
ما دست جوان کرای تو جوان که دی بلوک دلون دی ما کولو نانده منزلگی دوش پاس خونه کولو نانده منزلگی چه پاک شو سات پکر کم آتیوت کم سیده شایوال بی پروار واخلم باد شید سکر چه تل شی سریخ شای باد شی پا پخده و نیخلی مخ پینزه خاینده شکوت مرمی دیر باد خویه وار پا کار بنده واره واره اخ کریو چه پیاله بیر وخصلا او سور بی بیوار کلو لاغ پاتون سید خستلو بسرای که مگ دوالو می چالو ری چه بیاد بلواره دست اخ کار و نمی اغا اغا دی مخ پا دزین که که نوصلا چه خدا اک داغ کاروست دست وکو دا مربم کارشن والی دست کار وک دی بی پروانی بی پروانی دی وکا جوان دی تابو دی
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بې پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له بې پروايي سره عادت شوي او هر څوک دا کوښښ کوي چې لوټه په اوبو کې کیږدي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپلو کارونو کې د سلنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کی باید دغه مخکله مخکې پلان طرحه کی او مطابق دغه مخکله ارسی او بې پروايي ونه کی نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سلنګاری ونه کی زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطرې لرم داسې ماته نه دی پېښ شوي چې خدای نخواسته زه اوس په هغو باندې پښیماني وکړم. زه خو همیشه یعنی داسې نه هر مشر د کور یا پلار باید خپل اولادونو ته د نیکې لارې هدایت وکړي او د بې پروایي په خاطر باندې هغوی متوجه کړي چې په خپل ژوند کې باید بې پروایي ونه کړي او سالنګاري په کارونه ونه کړي.
واحد یار عبدالرحیم زی بیا وایي چې باید خلک په هر کار کې له ډېر دقت څخه کار واخلي او که څوک لږه بې پروایي هم وکړي له ډېر ستونزو سره مخ کیږي.
بې پروایي هم ټولنې د ډېرې ستونزې پیدا کوي. مثلا یو دولتي مامور د په خپلو ورځنیو چارو کې دقت او خپلو چارو ته متوجه کیږي نه، دغه ډول نه متوجه کېدل هم کله کله کېدلی شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسوي. زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپلو کړنو په وړاندې او د خپلې کورنۍ په وړاندې مسؤل ده. ته پیغمبر علیه السلام وایي علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، تاسې هر یو شپونکی یاستی او د خپلو کړنو او د خپلو کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ستاسې زیردستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري. په دغه ډول یو حالت کې چې موږ ته مسؤلیت راجع کیږي نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې ترسره کو. داسې وبولو چې که چیرته موږ په خپلو چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لویه تیروتنه ترسره کوو او په راتلونکي کې به زموږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مو نه ده درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه ده کړی هغه کم چې په راتلونکي کې بدې اغیزې په موږ او زموږ په ټولنه لري هغه کېدای شي بیا جبران نشي.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
د ما نوم حضرت علی تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د یادري وسره اوسیدونکو. ډیر مشکلاتونه لري اول د صحت په برخه کې. مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرض نه بل مرض پیدا کیږي بل مرض پیدا کیږي خپل خو بدای ورسره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مرسته په تشويش کې اچول کیږي.
زمان عبد الله د یوستمه نه هدی پل چرخی اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوی ده او بے پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول لګ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی کبیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار.
زمان نوم محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت خوجانو اوسیدین کې په بے پروا خلق او سهن کار خلق دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خوړل کیږي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ.
خاوس
چې ولی ځینی خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي له کومو ستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمي څخه کړې چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
بیا هم مننه کو استاد، پیل کې برای شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بی پروایی یا تنبلی یا دلی که ورته سهلنګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خویست خوی ده. یعنی اگه انسانان چه ده وقت پا مدیریت نپویگی، ده زمان پا مدیریت نپویگی او دغه مهارت او دغه شیوه کورنه ندورزده کرده، اوگوی معمولا پا دغه سیاستون زخته که.
فرقی ده تنبلی سر استاد؟
تنبلی اگه چه ده چه جن خلق دی کار کهی؟ کار تر سره کی خو په لندولار تر سره کی، اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت ده، یعنی ډیر ځله تنبلی خی، یعنی ډیر د مرض او د بدې په شکل نه پیژنل کی، او په ان تنبلی باندې نه پیژنې ښه، یعنی کله کله به سره تنبل شي، اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وي کی، که یو پولیس سالنګاری وي کی، که یو برقی سالنګاری وي کی، که یو نرس سالنګاری وي کی، که یو موټروان سالنګاری وي کی، که یو معلم سالنګاری وي کی، څه پیښیږي؟ جنایت پیښیږي، مشکل پیښیږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ذکر وکړ کې خپل دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بې پروايي سلنګاري کوي، ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګند موخې نه لري، د خپل موخو لپاره مشخصه او څرګند پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي، مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع است، څونه وخت ضایع نه است. مثلا ما نن یو مسل تورتویلې ملته څو ساعته په ټلیفون کې مصروف یې، وایي درې ساعته، مالته په هفته کې څو ساعته کېږي، وایي دوغومره، مال په میاشت کې څونه کېږي، وایي دوغونه، وایي په کال کې څونه کېږي، دوغونه، مال دا کار دې کتلی وایي، یو بل مهارت زده کړی وایي، حداقل لیکنه دې کړې وایي، ژبه دې زده کړی وایي، کمپیوټر کې دې کار کړی وایي، یوټیوب کې دې یو شی لټولی وایي، ګوګل کې دې یو شی مطالعه کړی وایي، یو چا مور پلار سره دې وخت تېر کړی وایي، ماشومانو سره دې وخت تېر کړی وایي، هسې دې قدم وهلی وایي، کرکټ دې کړی وایي، فوټبال دې کړی وایي، څومره به خو، اما تا په چیش ځای که سترګې دې هم ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول د نورې عاطفي ستونزې هم زیاته پیدا کړه، دا دې ته سالنګاري وایي.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي، انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بیایي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد، حل لارې څه دي؟ اوس مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی ده، چې اوس څه وکړو چې هغه د دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدفه نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدفه دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس مغه ګاوري تاسو خبرونه باید مخیص شي، یعنی هدفمند شي، باید خپلو اهدافو لپاره پلان او مهالویش جوړ کړي، باید دغه پلان او مهالویش ورزي، او بالاخره د عملي کې چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاري خپل نه منځوړي.
ډیره مننه استاد.
سلامات.
ګرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه پای ته رسوو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلئ. تر بیا ښې چارې.
وطن تسمائے وطن تسمائے وطن تسمائے وطن تمی مور یہ تمی پلار تمی بابا وطن سمجھ من پتا مین تمی لیلا وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما شی گلونا باغوڑی باران برابری گی یو چل پتر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تسپین گر جنت گندی ہوائے وطن تمے مور یہ تم پلار تم بابا وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما وطن دشوندے یہ تاریخ نا دشوندی دی بچی دے میڑی نگ باندھی دیال کبھی کسی کسڑی دی بچی دی میڑی دی وطن کٹا ڈوبے سر دشت بو دائے وطن